مورد مرگش بی اساس بودن. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری. ساعت 8 صبح با وقت افغانستان است. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان سلام و روزتان خوش، بفرماین.
بسلی زرگونه جان، تاسو استدی مشه. او رئیس افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي بریالی بولي، خو پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو او غوښتنه کوي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. طالبان وایي دوی به د ماسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یوه ځانګړي استازي په توګه ونوموي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش مشر ابو بکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منصوب او په یو کال کې د هغه لومړنی پیغام بلل کیږي، خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي دوی به د ماسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. رویترز خبری آژانس پرون څو ساعته وروسته تر دې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبر ورکړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ماسکو په غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي برخه وانخلي. واشنګټن هم د غونډې ته خپل استازی نه لیږي. تمه ده چې د سپتمبر په 4مه د ماسکو په غونډه کې د پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو استازي برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه چې دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان ادغام کولو پر چارو څرخي وټاکي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړي. په خپل خلیلزاد په دې اړه ازادي راډیو او اسوشیټد پرس ته تبصرې کولو ډډه کړې ده. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست داخلي کړي یوه مهمه مهره ګڼل کیږي، په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ولسمشر ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو هم غور کړی و. چین د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د مشروط اوربند وړاندیز هر کلی وکړ. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لوکینګ پرون په پیکینګ کې خبری غونډې ته وویل دا د چین له زړه غوښتنه ده چې ژر تر ژره په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. افغان ولسمشر د یکشنبې په ورځ له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه دغه اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی او د دوی عملیات به د طالبانو پر ضد دوام عمومي.
د جاوید جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې اوربند په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شلووریزه لوبه کې تېره شپه آیرلند ته په خپل کور کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړه او 160 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې د آیرلند ټول لوبغاړي د نهه اویا منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د دواړو لورو ترمنځ د شل اوورونو تیره لوبه د دوشنبې په ورځ وشوه چې افغانستان د 14 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او آیرلند ترمنځ درېیمه او د دې لړۍ وروستۍ شل اووریزه لوبه سبا ده. په دې پسې به بیا راتلونکې اونۍ د دواړو لوبډلو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقې وشي. د اسلامي دولت سردریز ډلې مشر ابو بکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب او په یو کال کې د هغه لومړنی پیغام بلل کې خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. د 45 دقیقې پیغام د دغې سردریز ډلې د الفاروق فاونډیشن د رسنیو څانګې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی دی. د البغدادي د اوسېدو او دا چې آیا هغه ژوندی دی که مړ، په دې اړه په وروستیو کې ځینې نقیض راپورونه خپاره شوي دي، لکه چې بغدادي د 2014 کال په جون کې خلافت اعلان کړ. له هغه راهیسې دې ډلې په عراق او سوریه کې د تر خپلې ولکې لاندې سیمې په سلو کې نوي برخه له لاسه ورکړې ده. وروستی ځل د بغدادي صوتي پیغام د 2010 کال په سپتمبر کې خپور شوی و چې هغه پکې له خپلو پلویانو غوښتي و چې له هرې وسلې څخه په استفاده هر چیرې چې وي خپل دښمنان ووژني. له هغې وروسته دغې ډلې د نړۍ په مختلفو برخو کې د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. په نوي صوتي پیغام کې بغدادي د لوی اختر او د یو امریکایي پادري د توقیف پر سر د ترکیه او امریکا ترمنځ د لانجې په ګډون د یو لړ روانو چارو په اړه خبرې کوي. که دا ثابته شي چې په دغه صوتي پیغام کې غږ د بغدادي دی، نو د هغه د مړینې راپورونه به غلط ثابت شي. بغدادي وایي امریکا د خپل موجودیت په ټول تاریخ کې نن ورځ له تر ټولو ناوړه حالت سره مخامخ ده، او روسیه هم په منځني ختیځ کې د نفوس پر سر له امریکا سره په سیالۍ اخته ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې پرون د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان پر مړینې غم راضي وشوه. د ملګرو ملتونو اوسني سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل
ان دیز ټایمز of growing political divides and intractable conflict.
په دې وختونو کې چې سیاسي اختلافات او سخت شخړې په زیاتېدو دي، موږ تر بل هر وخت د کوفی انان سولې غوښتونکي روحیې ته ډېره اړتیا لرو. انان د شنبې په ورځ د 80 کلونو په عمر د سویس په برن خارن کې د اورپیښې ناروغۍ له امله ساه ورکړله. کوفی انان لومړنی افریقایي تور پوستی و چې په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو، او تر 2006 میلادي کال پورې دوې دورې دا دنده مخته یوړه. او د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له ولسمشر سره د تېرې میاشتې لیدنه کتنه ګټوره وه. ولادیمیر پوتین پرون وویل چې دواړو لورو دا هیله نه کوله چې په 2 ساعته غونډه کې به خپل ټول اختلافات له منځه وړي. تمه ده سبا د پوتین د ملي امنیت سلاحکار له خپل امریکایي سیال سره وګوري. پوتین وویل چې د نظر تبادله او مخامخ خبرې تل ګټورې وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی دی ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوری چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي بریالۍ بولي، خو پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي.
We had two peace offers on the table, an open letter from the Taliban to the American people and President Ghani's peace offer.
ټاکل شوی څه کم دوه اونۍ وروسته په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه سیمه ییزه غونډه جوړه شي. افغانستان او امریکا دواړو ویلي چې په مسکو کې په کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي.
طالبان له دې نه داسې استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي، بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو.
په دې اړه چې د افغانستان د جګړې مهم لوری طالبان په دې غونډه کې ګډون کوي، د سیاسي چارو د یو کار په نظر مو اخیستی دی. اوری چې په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې د کرنیزو چارو نوې زده کړې ورکول کېږي او نوې تجربې ترلاسه کوي ډېرې خوښي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري د سعودي عربستان لوی څرنوالي د بشري حقونو د 5 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې ده. د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې دا ځل زموږ د کابل دفتر همکاران په خپلو سیمو کې د اختر د دودونو او رسم رواجونو کیسې کوي.
پردې صاحب وایي خپله لکه چې تاسو کور کې خاجدار نو څو اختر کې اورېدونکي م چې اوري نو پوس ول ټول
ځکه چې زه بیا دوته د باندې مصرف کوم ملي ملي کوم کور کې څنو ورکوم.
د ازادي راډیو له بل اونیس پروګرام اساسي بشري حقونو سره یو ځای درته خبرو. ما مننه چې ازادي رادیو او ری په دې لچې د اختر دریم ورځ مو هم په خوخي کې تیر شي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو غوښتنه وکړه. واشنگتن یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپله ستراتیژي کې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو خبره کړې وه، خو جنرال جان نیکلسن وایي چې له لویې سره دا ستراتیژي تر دې دمه بریالۍ ده او د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره کابل ګټورې خبرې کړې دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحد ایالاتونو د ولسمشر د ستراتیژي کال پوره شو، خو لا هم طالبان په پاکستان کې آزادانه ګرځي راګرځي او هلته د خپلو ټپیانو درملنه کوي. جنرال جان نیکلسن تیره شپه له کابل په واشنگتن کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت په مستقیم ډول له اسلام آباد سره شخیدلی شي. جنرال نیکلسن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د نوي سر اعظم عمران خان ترمنځ خبرې پیل شوې دي او اړیکې په ښه کېدو دي. څه چې وینو موږ هڅوي په ځینو برخو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پرمختګ رامنځته شوی چې دا د ولسمشر غنی د عمل د پلان نتیجه ده او په پوځي برخه کې هم همکاري بهتره شوې. زه خبر یم چې افغان مشران هیله مند دي. ګټورې خبرې د نوي سر اعظم او ولسمشر غنی ترمنځ پیل شوې دي. تیر کال چې کله د اګست په 22مه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلانوله، نو پر اسلام آباد یې ژغ وکړ چې خپل دریځ بدل کړي. موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکوو. په ورته وخت کې دوی هغو ترهګرو ته پناه ځای ورکوي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا باید بدل شي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې د پاکستان په چلند کې په تیر یو کال کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي اغېزمنه نه ده. خو په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې تر دې دمه د دې ستراتیژي بریا په دې کې ده چې د سولې او پخلاینې لپاره زمینه برابره شوې ده. د عرفې له ورځې راوروسته د دریو میاشتو په مخه د ولسمشر غنی مشروط اوربند ته هم اشاره وکړه چې طالبانو تر اوسه نه دی منلی او د ستراتیژي په اړه یې وویل ستراتیژي نږدې کال مخکې اعلان شوه. په شپږو میاشتو کې موږ د سولې د دوو وړاندیزونو شاهدان یو او د طالبانو د مشر له لورې د امریکا خلکو ته لیک استول شوی. ولسمشر غنی د سولې وړاندیز کړی. بیا موږ په لسو میاشتو کې لومړی اوربند ولید او اوس بل اوربند اعلان شوی چې لا نه دی پلی شوی، خو اصلي ټکی د سیاسي خبرو پیل دی. جنرال نیکلسن د ستراتیژي د بریالیتوب په برخه کې د جولای په میاشت کې په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډې ته هم اشاره وکړه چې د ناټو غړیو هیوادو او د هغو هیوادو مشرانو چې د غوت ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري ژمنه وکړه چې له افغان ځواکونو سره به تر 2024 کال پورې مرسته کوي. خو د داعش ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې دا ډله درې کاله مخکې نه وه او په افغانستان کې یو ویشت ترهګرې ډلې فعالې دي.
و امریکا چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن چې دنده په ختمي دوده د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي امبریالي بولي، خو پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو او غوښتنه کوي. د هغه ټکی د ستراتیژي مهم ټکی دی چې کله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلانوله له پاکستان یو غوښتل چې په هغه هیواد کې هغه ترهګرې ډلې وځپي چې له هغه هیواد پر افغانستان حمله کوي. په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت د سیمه ایزو نړیوالو هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې څه کم دوه اونۍ وروسته په موسکو کې یوه نړیواله غونډه جوړه شي. د دې غونډې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د یولسو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړلې. افغانستان او امریکا په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د افغانستان د جګړې مهم لوري طالبانو ویلي چې دوی په دې غونډه کې ګډون کوي. روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دا چې ولې طالبان په دې غونډه کې ګډون کوي او افغانستان او امریکا یې نه کوي، په دې اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو د کارپو اجمل هوډمن نظر اخیسته دی. په پیل کې ښاغلی هوډمن په دې اړه چې طالبان له دې غونډې په خپل ګډون سره له دې غونډې څه غواړي لاسته راوړي وایي؟ وروستیو تغییراتو بدلونونو
ته پام سره د روسیې دولت په ظاهره باندې دغه ادعا کړې ده چې موږ طالبانو سره معمولا په تماس کې یو لري سره روابط لرو، او د افغانستان دولت هم دي البته د جګړې په جریان کې کوم شواهد او مدارک زه سره وی دي هغه دې خودنه کوي چې طالبان اوس د روسانو سره روابط کوي او له هغو سره مستقیما تماس کوي. اوس داسې ښکارېږي چې د سولې په بحث کې هم همدغه اختلافات خصوصا د روسیې او د امریکې د متحده ایالاتو او په سیمه کې د هېوادونو په منځ کې یعنی په کومو معیارونو یا په کومو اهدافو چې اختلاف دی د هېوادونو په منځ کې د سولې په پروسه کې یا د سولې په بحثونو کې هم هماغه اختلاف پالل کېږي او عملا موږ د هغه مثلا نښانې ګورو. اوس د افغانستان دولت ته مهمه څه شی ده؟ په دې په وروستیو څو میاشتو کې زموږ شاهدان یو د افغانستان د دولت ډېر مهم چارواکي توزلي روسیې ته سفر کړی دی او د روسیې مقامات سره افغانستان د سولې پروسه کې د مرستې غوښتنه کړې او ممکن دغو خبرونو د اورېدو نه وروسته چې ګنې روسان له طالبانو سره مستقیم ارتباط لري اوس او هغه کومه اندېښنه چې روسان د داعش د حضور له افغانستان کې لري هغه د دې سبب شوه چې روسانو خپل ارتباط له طالبانو سره په یو ډول په همدې خبره باندې توجیه کړ. پاتې کېږي د افغانستان ستونزه د افغانستان جنګ متاسفانه ده په هر حالت کې د افغانانو په ضرر ده د افغانانو فتیان ده که دا افغانستان دولت ده او که دا وسلوال مخالفین یا طالبان دي دوی باید له هرې موقع نه چې کولی شي په افغانستان کې د سولې او د ثبات او د روغې جوړې لپاره استفاده وکړي. اما که چېرې د سولې په نوم باندې د ځینو امکاناتو نه د ځینو ډیپلوماتیکو روابطو نه هغه د خپل پوځي حضور د توجیه کولو او د هغې د ښکاره کولو او د هغې د قوي ښودلو لپاره استفاده کېږي دا به بیا دغه د جګړې ستونزه نور هم مغلقه کوي هغه د جنګ تعریف نور هم مغلق کوي اما د سولې په پروسه کې به د هغې نتیجه ډېره محسوسه نه وي.
طالبانو تر دې پخوا په نړیوالو سیمه ییزو غونډو کې ګډون نه دی کړی یا ورته بلنه نه ده ورکړې شوې، لیکن داسې ویل کېږي چې د مسکو په غونډه کې دوی تمایل ښودلی دی چې ګډون کوي. څه فکر کوئ که طالبان په داسې یوه غونډه کې ګډون وکړي او لکه څنګه چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي چې دوی به ګډون وکړي او اما د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې ونه کړي ځکه چې د افغانستان حکومت ته د یوه فریق په سترګه نه ګوري، نو فکر نه کوئ چې طالبان به له دې غونډې څخه نړیوالو ته داسې وښیي چې دوی د افغانستان یو اصلي طرف دی او نه یوازې یوه جنګي ډله ده بلکې یوه سیاسي ډله هم ده؟
اصلا مشکل همدا دی چې په ځینو مواردو کې د افغانستان دولت البته د یو ښه نیت له مخې نه ظاهرا داسې معلومېږي چې د افغانستان دولت د یو ښه نیت له مخې نه هر کړکۍ ته د امید په سترګه ګوري، اما بالعکس بیا د موضوع اړخ بل څه یا په دې معنا چې طالبان له دې نه داسې استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو، موږ د نړۍ سره ارتباطات لرو، موږ د روسیې سره ناسته ولاړه لرو، کنفرانسونو ته ځو، هغوی په دې ډول باندې توجه کوي. دا نتیجه یې داسې کېږي چې دغه د جنګ تعریف نور مغلق کېږي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمند چې د موسکو د غونډې په موسکو کې د کېدونکو غونډې په اړه او دا چې په دې غونډه کې طالبان ګډون کوي په دې اړه خپل نظر سره شریکاو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د غونډې ته چې ټاکل شوې د سپتمبر په 4مه څخه کم دوه اونۍ وروسته په موسکو کې جوړ شي خپل یو لوړ پوړی استازي وراستوي. د غرض د طالبانو ځینې نورو قمندانانو هم رسنیو ته ویلي چې پر دې غونډې سربیره د طالبانو ځینې استازي به د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم واستوي چې د افغانستان په اړه د دوی دریز ورسره شریک کړي. افغان چارواکي تل په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې بهیر څو بودونه لري، یوې هم سیمه ییز او نړیوال بود چې په دې برخه کې افغان چارواکي تل د یوې سیمه ییزې او نړیوال اجماع خبره کوي. خو آیا په مسکو کې چې افغانستان ګډون نه کوي دا د سیمه ییز او اجماع د غونډې هڅه نه ده؟ په دې اړه که نظر لرئ کولی شئ چې موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې کولی شئ چې په دې اړه پیغام پرېږدئ او هم نن یو بل فرصت لرئ د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې په دې اړه خپل نظر ورکړئ.
یا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
نن د دې پروګرام ورده لکه څنګه چې مخکې مو ویل، به هم په افغانستان کې د روانو د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې انڅېړو. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په اړه د موسکو په کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي، او هغه هم د دې په دې خاطر چې د سولې بهیر د افغانستان ملکیت دی او هغه باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ مخته یوړل شي. طالبانو ویلي په دې غونډه کې ګډون کوي، خو واشنګټن هم ویلي چې دې غونډې ته استازی نه استوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وروستي عکس العمل په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د واشنګټن د عکس د نه ګډون په اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا ډېر د خوښنۍ ځای دی چې واشنګټن دغې مهمې غونډې ته خپل استازی نه استوي. په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دا چې امریکا په موسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي، دا د دې څرګندونه کوي چې واشنګټن په دې نږدې راتلونکو کې د افغانستان د ملي پخلاینې د بهیر له پیلېدو سره چندان لیواله نه دی. دغه راز د افغانستان ملي امنیت سلاکار هم وړم ورځ په کابل کې په د روسیې له سفیر سره د سولې پر موضوع خبرې کړې دي. د افغانستان ملي امنیت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې پرون ویل شوي وو چې ښاغلي اتمر له روسیې وغوښتل چې پر طالبانو د فشار زیات کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د موسکو د غونډې په اړه په دغې خپره شوې اعلامیه کې څه نه دي ویل شوي، خو نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې موضوع ته په تېره بیا د موسکو غونډې ته پام اړولی دی. ملالای بشیر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې جوړیدونکو غونډې ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې ټاکل شوی د طالبان د سپتمبر میاشتې په لومړۍ کې روسیې ته سفر وکړي او هلته د افغانستان د راتلونکو په اړه په یوه غونډه کې ګډون وکړي. مقاله یادونه کوي چې مسکو د چین، ایران او پاکستان په شمول 11 هیوادونو ته بلنه ورکړې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی دا غونډه د سپتمبر میاشتې په 4مه نیټه جوړه شي. امریکا د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. تر دې وروسته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په روسیه کې کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي. مقاله وایي چې د امریکا، ترکیه او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هېوادونو له طالبانو سره له څو کلونو راهیسې پټې خبرې کړي تر څو د افغانستان 12 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. مقاله لیکي مسکو بیره لري چې له افغانستان ته تاوتریخوالی شایي ګاونډي هېوادونو ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شي، په ځانګړې توګه د داعش ډلې له پراخېدو سره، او دا هېوادونه له روسیې سره نږدې اړیکې لري. د مقالې په وینا دا بیره تیره میاشت هغه مهال احساس و چې د دوو امریکایانو په ګډون څلور بایسکل چلوونکي په تاجکستان کې د داعش ډلې په یوه حمله کې ووژل شول. ګارډین ورځپاڼې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې دا به لومړی ځل وي چې طالبان به پالنی توګه په یوه سیمه ییزه غونډه کې ګډون کوي. مقاله یادونه کوي چې طالبان مخکې هم تیر کال په روسیه کې یوې غونډې ته وربلل شوي و، خو دوی پکې ګډون ونه کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په روسیه کې د سپتمبر میاشتې خبرې په داسې حال کې وي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو په همدې حال کې افغان حکومت هم طالبانو ته څو ځلې د سولې د خبرو وړاندیز کړی او نور هېوادونو هم په ډیپلوماټیکه کچه هڅه کړې چې طالبان خبرو ته چمتو کړي. مقاله دا هم وایي چې طالبانو په خپله هم په دې اړه هلې ځلې کړي، او د بیلګې په توګه په وروستیو میاشتو کې ازبکستان او اندونیزیا ته د طالبانو د پلاوي لیږل کېدو او په قطر کې له امریکایي ډیپلوماټانو سره کتنې ته اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې دواړه لوري شایي تر مخکینیو کلونو زیات خبرو ته لیواله وي. مقاله وایي روسیه بیره لري چې سختریځ به افغانستان د خوندي ځای په توګه د تاجکستان په ګډون په نورو منځنۍ آسیایي هیوادونو کې د روسیې د ګټو پر وړاندې وکاروي.
ازادي راډیو اوري. په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په یو لوی کرنیز فارم کې د کرنې د څارویو د روزنې او د کرنیزو پیداوارو د ستدبندۍ په برخه کې ورته روزنه ورکول کېږي خوښې دي چې دا به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. په تېره بیا اقتصادي برخه کې صادق رښتینی رپورټ لري.
دا په کندهار ښار کې د شوز لپاره لمړنۍ کرنیز نمایشي فارم دی چې په جوړېدو سره ګڼو میرمنو ته د کار زمينه برابر شوې ده. پر 25 چیرې به جوړ دغه فارم کې میرمنو ته د بیلابیلو سبزیو د کښ او د غواګوانو او چرګانو د ساتلو روزنه ورکول کیږي. په دې نمایشي کرنیز فارم کې تر ډېره نالوستي او کلیوالي میرمنې برخه لري. دوامداره جګړې، بې سوادي او غربت د میرمنو په ژوند کې د سترو او اساسي ستونزو په توګه یادیږي. ګلالۍ او فاطمې ازادي راډیو ته وویل چې دا په کندهار کې د دوی لپاره لومړنۍ بنسټیزه پروژه ده چې اقتصاد به یې ورسره سم شي.
دلته چې موږ ته ټریننګ راکړي، په دې ټریننګ کې موږ ډېر شیان ترلاسه کړل چې اوس هم د کور نظافت، هم خپل اقتصاد پیاوړی کولای شو، او هم کولای شو چې په راتلونکي کې د دغه پیسو څخه یعنی واخلو، یو کاروبار شروع کړو. ځینې ښځې چرګان پرانیسي، ځینې ښځې په کورونو کې خیاطي کوي. بل کرنیز په باره کې و چې ځمکې څنګه وکړو، ځمکه څه رقم یې، د هغه څه څه څنګه چې اخیستلی شو، کورنۍ وخت چی چې د هغه څه موږ هم استفاده کولای شو، که هغه وکړو هغه کور ته مو زیبایي راکړي، ښکلا راکړي، او د بیبان څخه به مو اقتصاد سم وي، یعنی پیسې به مو نه مصرفېږي، یعنی ډېرې ګټې مو اخیستلی دي. ډېرې
د کندهار د ښځو چارو رئیس روکیا ځگزي وایي چې د میرمنو د اقتصادي ودې او هغوی ته د کاري فرصتونو په برخه کې د دوی هڅې ګټورې ثابت شوي، او هڅه کوي چې میرمنو ته نور کاري فرصتونه هم برابر کړي.
دلته اته ساتنی خویندې د زراعت برنامه کې د یو ورځنی ورکشاپونه ورکول شول، او تر څنګ هم د کاروبار په اعتبار باندې چې تاسو په خپله ولیدله د زراعت په باره کې د سپما په اعتبار باندې حتی درې میاشتنی کورس نه یوازې زموږ په ریاست کې د شپې تتنې خویندې وي، البته په ډاډ کې دي، دامان کې دي، تختپل کې دي، او بولده کې هم دا برنامه زموږ خویندې لپاره په مخ باندې ورسې وي.
عمومي باور دادی چې د ښځو د اقتصاد د غښتل کېدو لپاره د زراعتي پروژو ترڅنګ د هغوی لاسي تولیداتو ته بازار موندنه تر ټولو لویه اړتیا ده. د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي چې د دې سیمې د میرمنو لاسي صنعت ځانګړی شهرت لري، او که یې د بسته‌بندۍ او د مارکیټ پر معیار پر برابرولو کې مرسته ورسره وسي، ستره ګټه به ورڅخه ترلاسه شي.
ازادي راډیو اوري او سم یو نړیوال موضوع د سعودي عربستان لوی څرنوالې د بشري حقونو د 5 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې ده. تفصیل له احمد شیبر اورو.
په دې 5 کسانو کې چې په اعدام محکوم شوي دي، یو هم د اسرا الغمام په نوم شسه ده. په سعودي عربستان کې فعالان وایي چې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې شاید د بشري حقونو د فعالیت په ارتباط یوه ښځه اعدام شي. میرمن غمام د بلوا جوړونکو او مظاهره کوونکو په ملاتړ تورن شوې ده. په منځني ختیځ کې د بشري حقونو د سار ډلې مسؤلې سارا لیا واټسن په یوې اعلامیې کې چې پرون یې خپره کړه وویل، هر اعدام وحشتناک دی، خو د اسرا الغمام په څیر کسانو لپاره د اعدام غوښتنه چې حتی د شخړو په ترسره کولو تورنه شوې هم نه ده، ویرونکې ده. رویټرز اژانس لیکي په لندن کې د القسط په نوم د بشري حقونو یو فعال د روانې اونۍ په پیل کې د الغمام قضیه رابرسېره کړه. ریاض د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. فعالان وایي محاکمه لا روانه ده، او کوم راپورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعدام د حکم په اړه خپره شوي دي، هغه یې رد کړي دي. په سعودي عربستان کې مطلقه شاهي ده چې مظاهرې او د سیاسي ګوندونو جوړېدل منع دي. ریاض په وروستیو کلونو کې د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان په امر یو لړ ټولنیز او اقتصادي اصلاحاتو ته مخه کړې ده، خو په ورته وخت کې د معترضانو او مخالفانو ځپل ادامه لري. تیر کال پولیسکونو مذهبي مشران، مفکران او د حقونو فعالان د هغو ښځو په ګډون چې د موټر چلولو د حق ترلاسه کولو لپاره یې مبارزه کوله ونیول شول. د نومبر په میاشت کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي، وزیران او تاجران د اداري فساد په تور توقیف شول، چې بهرني پانګوال او د ریاض متحدان حیران کړل. اکثر نیول شوي کسان وروسته تر دې چې له حکومت سره په مالي برخه کې موافقې وکړي، بیرته خوشي شول، خو د دې جوړجاړیو حال چا ونه وایه. اسرا الغمام چې په اعدام محکومه شوې ده، شیعه ده. د په شرقیه ولایت کې په 2011 کال کې د مظاهرو اسناد راغونډ کړي وو. دا او د دې میړه په 2015 کال کې په خپل کور کې ونیول شول. په عربستان کې شیعه لشتي، او دوی په شرقیه ولایت کې چې ډېرې زیرمې پکې دي ژوند کوي. ځینې شیعه شکایت لري چې حکومت دوی نه پرېږدي چې خپل دیني مراسم ترسره کړي او مداخله پکې کوي. همدارس دا شکایت لري چې دوی ته د زده کړو او کار سم فرصت نه ورکول کیږي، خو ریاض دا تورونه ردوي. د عربستان حکومت مخکې هم یو شمېر شیعه د سیاسي فعالیتونو له امله اعدام کړي دي. ریاض داسې فکر کوي چې له ایران سره د دښمنۍ لپاره د دوی خپل شیعه ترې ناراضه دي، او تهران تورنوي چې د عربستان دننه د ناکراریو لپاره هلې ځلې کوي.
او
مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبان وایي دوی به د موسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې ګډون نه کوي. واشنګټن هم دې غونډې ته خپل استازی نه لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو ځانګړي استازی په توګه چې دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان پر ادغام کولو پر چارو ترخی وټاکي. د اسلامي دولت سخدريز ډلې مشر ابوبکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب ګڼل شوی خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. او په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې پرون د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان پر مړینه غم راضي وشو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوس مند څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده شرغلس
ډیره زیاته مننه لرم. سب ځان خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بری علي دي.
ډیره زیاته مننه لرم صاحب. باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپل خلکو یا د خپل اتباعو امنیت تامین کړي. او که چیرته دوی د خلکو یا د خپل اتباعو امنیت نشي تامینوي دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نخټو او یا هم د تروریزم د برخینه د یو مملکت خاریانی اتبا zarar ویني نو باید دوی له غونه حمایت وکړي. یعنی د هغه قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخټو او تروریزم له برخه چې زیانمن کیږي باید دوی له غونه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت نن پوري په دې اړه کې پاتې راغلی دی. یعنی ک مونږ وګورو ل د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته رااله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو او غوی نه تنها چې خپل د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپل اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید ووایو چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې. او بعد له هغې نه هم باید ووایو چې برلوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکام راغلی. یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي خصوصا ملکی افرادو څخه. هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نخټو څخه زیان ویني یا ضرر ویني دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات چې له دې جمعینه شپږ دېرش فیصد یعنی 2,130 نفر مړه 4,940 نفر یعنی 4,140 نفر زخمیان موږ درلودل چې له دې منځ نه 4,090 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه کوم بحث وکړو چې د دې ملکی تلفاتو عامل څوک ګڼل کیږي باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي چې تقریبا 0.8% د دولت د مخالفینو وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي او 4,840 نفر د دولت دولتی نیرو لخوا مرشوی دی چی یعنی په عمومي توګه موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډېری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل د افغانستان دولت ګڼل کیږي پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډېره مننه ګروال صاحب. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازم او هغسې بریالی شوی نه دی. په وسلوال نشته کې د ملکي مرګ ژوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او که وسلوالی دلی.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د وسلوالو نښتو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل هماغه د دولت وسلوال مخالفین دل دي چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکي وګړو ته رسولی دي، لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی ده ښیي چې 9.8% ملکي وګړي د دولت مخالفین وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي، هغوی ته مرګ ژوبل اوښتې ده او یا هم زخمیان شوي دي، او 6,843 مورد نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی ده او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي، چې له دې 6,843 نفرو نه 2,971 مړه لرو او 3,800 نفر ټپیان دي، چې په کل کې کوم غوایو 0.5% تلفات افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درودل دلودلې دي په دې تیر کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
صاحب، باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قرباني کوي، دولت مکلف دی یا هم د عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي، او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي حملاتو څخه زیان ویني، دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغو د هغې غرامت برته وکړي یا هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي، او کله چې دوی په خپل دی اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دوی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسی کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسی کوي چې دا کار وکړي باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضی هغه حمایتي میکانیزمونه شته دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي، لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچرته حکومت وسلواله نښته کې یا هم په کومه تروریستي حمله کې کوم څوک شهید شي د هغوی فامیل ته 1,000 افغانۍ کومک کوي، او که چېرته کوم څوک زخمي شي هغوی ته 5,000 افغانۍ حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه دا حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه 1,000,000 افغانۍ کوي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهیږو چې نه یې څه کوي. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوالو نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته راولي، او هغوی ته د هغه زیان د رسېدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور 19 یا د دسمبر 19 سره مطابق کیږي، په 1950 کال کې دا ورځ د قربانیانو د یاد بوت پر ورځ باندې ملي یاد بوت پر ورځ باندې مسمه کړه، او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت جنایت او د هغوی د حقونو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یوونه ولا او دغه ترڅنګ باندې بعضی نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حده پوري حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ساتمه وزارت، د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت ده، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کیږي او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي تر څو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه، که چیرې دولت د جګړه ځپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له لاسه ورکړي قرباني سوي دي، لکه څنګه چې لازمه ده هغه سم ملاتړ ونه کړي، پایلې به څه وي؟
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستي حملاتو یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي، اما حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافي نه ګڼل کیږي. یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولي، مثلا شهدا او تاغه یو لک افغاني او زخمیانو تاغه 5000 افغاني کول کیږي، او یا هم دا چې اکثریت حد ته لګل کیږي، او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي، دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباع سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي، نو دولت ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځ ته راولي. اساسي میکانیزمونه به دای مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهم کړي، او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیر ته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه لازم قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون منځته راولي چې د جګړې او د توریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي، او کچیر ته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي، یعنی خلک د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې، نسي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي، ځکه چې چیر ته دولت له اتباعونه حمایت نه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي، نو اتباع هم نسي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي. او د بشري حقوقو نقض زیاتیږي که له دې قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت ونسي. یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده، د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده، او یا هم د کار درلودلو حق ده، یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده، هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځ ته راځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی، ښا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دی باندې سپریږي سهار سهار په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
سان سال کر زم شیرا یاد رشتي مړي اختر کې نگر زم شیرا یاد رشتے مڑے اختر کے آغا وقت بیل اوچے نتری زیب میں اڑی اختر کے
اختر پٹو کٹو کر آغائی اختر پٹو کٹو کر آغائی نمی کالیشتا ندی غاڑیا ملونا درن گستانو ترار چلوان دیمو اختر مبارک شا له مبارکۍ وروسته باید درته وایم چې نن د نور خبرونه په خلاف له موږ سره خپل همکاران دي. که څه هم تاسو د دې هر یوه له خواږه غږ سره آشنا یاست، خو بیا به هم زه در وپېژنم. له هغه وروسته دوی د خپلې سیمې په رواجونو او دودونو خبرې کوي چې د دوی په نظر جالب دي، نو ځکه به اوریدونکو ته هم په زړه پورې وي. ادیس پردیس زموږ د خبر د برخې تکړه همکار، هغه څوک چې ساري وخت دفتر ته راځي، مازیګر تر ناوخته هم دلته په کار بوخت وي او کله ناکله خو جمعه هم راځي. رحمت الله افغان زموږ لایقه لوړ قدی او کوچای همکار. اجمل تورمان د خبر د برخې ایډیټر. اوموین هیواد چې ځوانانو ته خبرونه جوړوي او له حال څخه ځان او اوریدونکو خبروي. نګیر نشنا چې تاسو ټول له غږ سره آشنا یاست او کلونه کلونه کېږي چې له ازادي راډیو څخه د ګوریا چار خبرونه چلوي. مریم توخی زموږ د کورکلی د خبرونه جوړوونکی. ښه راغلاست سړي مسي اختر مبارک زه.
خیر وسې کور دې ودا تاسو
ته مبارک.
ډیره مننه. په پیل کې براسو ننګیر صاحب ته.
ننګیر صاحب خو جوړونه کې ګوریا چار هم اوریدل.
خو اختر د نو دی ګوریا چار خو به تبان کوم سی یو سره.
دی ګوریا چار خو تیار جوړ کړای د خلکو ته وړاندې کړای دی. ان شاء الله چې ټول به اوریدلې دي. خاص خبرونه دی ګوریا چار لارڅن لومبه د لوی اختر مبارکي دی افغانستان ټولو مسلمانو او غمزه پلو خلکو ته وړاندې کوم. زه به تاسو ته یو دود وایم چې د منګه د قریې نه د پورته د یوه قریه ده، هلته د ما د ترور کور و، اختي خاله کور مې. نو هغو دوی په یوه ډېره غټه کټو کې، البته هغه پخوانۍ کټوې وې، دا د خټو دا ډېره غټه کټو وه، په دې کې هغه پخ کړې وه دا شوروا. دا دوه بجې وې. وای مونږ تر اوسه ډوډۍ نه ده خوړلې د اختر مالی ولې وایي، ځکه چې اوس وایي مونږ کلیوال راځي. سړی دا خو دوه بجې دي، نو په دوه بجو باندې څنګه کلیوال راځي؟ وایي دا خو د مونږ چې دا د مونږ څلورم کور دی، یعنی درې کورو کې به نوره خوړلې، څلورم کور دلته راځي خوري.
واقعا چې اره سیمار ولایت ځانته ځانګړی دود لري. نو تورمان صاحب خو مو د ایډیټ نه راپورته کړی دی د دې لپاره چې وخت ځای نیسي او بیرته خپل کار ته لاړ سي. اوس به نوبت تورمان صاحب ته ورکو. تورمان صاحب، تاسو به داسې یو څه راته ووایئ چې د اختر په ورځ همدلته دفتر کې ورسره مخ سوی او تاسو ته ډېره جالبه وه، هغه کومه ستړیا چې د کار وه په غنه یې پوه سوی، داسې کوم څه لرې؟
جالبه خو دا دی چې د اختر په ورځ دا تاسو سره مخ شوم.
همدا جالبه ده
کار ووته دا ننګیا صاحب سره مخ خبرې وکړې. دا د دور دستور په اړه د خره یو څه کمی سه لمون زیات زړه کړی دی. غدا مخ هم د خار کې زیګدلې، خار کړل شو، خار کړل سپنګیر شو، سیمه اختر به ولاکل دی چې تل څنګه کیږي څنګه کی. ولی یو شی ما ډیر جالب و، دا د قربانی اختر دی، د نو اختر خلک قربانی کوي پکې. د موږ دغه د ازبک او ترکمنانونه چې دي کنه، دوی په لوی اختر کې میوه نه اخلي.
ولی
مثلا ما قربانی چې کی خپل برخه مخ خو چې رسیږي، هغه بیا د سه اسره کړو کې، یا مثلا یو بل هم دا وخه پخی او ته چې کور ته ورځي، بیا د دې درڅخان تیار غوړېدلې وي. اضافه مصرف نه مخنیوي کې وزمن غزن کسان چې هم وچه میوه اخلي، هم تازه میوه اخلي، هم قربانی کې یو خب سه خلک تور کې یو ډول پلس وسنه شرایط کې مثلا چې
مثلا لکه څوک دسی کې
بل
خپل څوک دسی کې پر دې سه وای خپل لکه چې
خپل نه زه خو یو څه مې کې دا څو راغله د سوچ شونډې برتره
دې تاسو کور کې خجدار نو څو اختر کې اوریدونکو چې اوري نو پوسټ ول ټول
او زکه چې زه به دوته د باندې مصرف کوم دې مې لیکم کور کې څنور کوم. دا هدف درې چې په دغه شرایط کې چې مثلا دی وزدي بیکاری او د موزار دي کنه، لا خپل کړه چې دونه مثلا چې تر ډیره پر سړي اقتصاد نه ځان منې کنه، خو خو به یې نه ته باید قرباني وکې، قرباني کیږي او خپل برخه در رسیږي. دغه سی رسم مثلا نور ځین کې چې دا بدن یې
بله د خوتاسي دی وزبا کورونو هغه دود مختویل کنه. له خپل دود نه خبرې وکړه او بیا لار سي بیرته خپل ډټ دا نو چې بیا خپل یې کلار نه سي چکیږي.
خپل دود خو دا چې ځان مشروع کوم سم اوس سن زخته دی شه ده
او دا خو زيده
ځان مشروع کوم تر یو نه خپل
سن خو دې
سن خو دې
لسن نه دې
چې دې خو ځان کې دې خو ځي جفت کوم
لسن نه دې خېټه ډېر غټه سوي ده
تر ما دې
قرباني اختر دې خو ټیګي وکړه نګیا سره تمام چې ما ته راځي اختر ورنه
پاتې
اختر تاسو ډیر نیک مرغه غواړم.
نو تاسو کې غواړی چې لاړ شئ که موږ سره کې نه په بندر کې خو کې نه
او که زه نو بندر کې کې نه خو بندر ته غواړم زه خلک درې واخ مو زم
او په مخه مخه ستور مونځه ښه اختر ولري تور مونځه په رخصت کزه کوم پیګو چې کدي اختر راځم دا باید خلکو ته خبر ولري کنه اخو لاړو راګرځو په خپل د خبر دی برخه پاتې هم کارون څه نو زه فکر کوم چې دلته به په افغان صاحب مشرک پر دې صاحب ده
افغان صاحب مشرک کاری
افغان صاحب مشر ده
یو 15 وختو 50 کالو
ده مریم نه په څیر څوک مشر ده
از ما په نظر کې وختانه ته وګورو خود پر دې صاحب وختان کم دي او که سن ته وګورو افغان صاحب مشر
ده وختان کم کړی دي
کنه افغان صاحب راګرځو تاسو ته تاسو هغه څوک یاست چې ډیر وخت په کلی کې تیر کړی کله چې راتوئ چې او ته اختر خواندوار وکدلته
په لومړي سر کې تاسو ته د میز ټول ګډونوالو همدارنګه ټول د ازادي راډیو وروګونکو ته زم خپل وار سره د لوی اختر مبارکي وایم په دې کې خوشاله ناس ته چې کلی کې ارسته وایي تبې شې چې ټول خواندوار
هغه د دې یو ټپه ده کنه وایي مورې کوچانو ته مې وار کړ کندک کندک مستې وخرم چاغه وشم
ټول تاسو په موټر کې ناس یو کوچان کورونه تیری یا کوچان کډه رمندره سی یا بوله خانه کې ناس لر د کوچانو کې دی وګوري نو دا زونه ده ډیر خواندوار وځه کله بیا په کډه کې روانې پکې دي کې نشته ته په توګه لګی چې زوم څومره پر مشکاته سخت ژوند
ده
تمه کې دا ونه وکړه د نخار کې د اخترو او په اطراف کې د اخترو لپاره تقریبا 12 کال کې زه په ژورنالیزم کې کار کوم له خوشبختانه وایم دا 12 کال کې یو اختر ما په کډه کې بش پنه تیر کړ البته زما خو یو جالب خبره په داسې ده چې د تیر اختر د اوربان اخترو د خوشحالي او د سول اخترو په دې وخت کې چې کله د اوربان اعلان وسو مو په کور کې چې کابل کې ځان لپاره اخیستي موټر کې مې واچول ټول مې وړل لوګر کې مو خړل شمانه لپاره د ماده کورنۍ غړي لپاره په خار کې اختر ډیر به خواندو اته چبلاړو د اختر خواندو مزه مو کتل
راګرځو د تاسو په خوا کې هیوات ناس دی لږ سره به خبري وکړو لدینه په پښتنه نو کوڅه عمر دی هیوات غړده کدي پردې ځکه هیوات رو سوادرن د کړې د سینې څه څوک سن واوري او بیا به مامانیت کوي وګوره هیوات طرفداري مې دی وکړه دلته
پردې کو ته خبره غلم دوه مېرمنې لري
پردې
هو دا خو دا
غدو ماده ته خو موږ هم راغلی
هیوات
هم نوم زو څه وای په دې ورځ
کې نه کې دې بیچاره چانس مس وځوي
مخ کې مریم ته دا خبره وکړه چې مونږ به تاسو معرفي کو چې تا کو ژده کړی دا کنه
او
اختره در تراولې چې سي در تراولې وای چانس مې مس وځوي کنه ننګار سي اوس دغه کار له ما سره کوي
نه دا د زوایم شاید اوریدونکو په ما باور وکړي چې خبرونه چلون کې هوا دوه درنه کړی
او دې وې چې شاید نه سي کې تاسو
مریم خبره کړه مریم ته خو دې ګورم دورس کله کله کوزدا کې یو دې
مریم څنګه ورته وای ډېر نن غلې د دې اختر ورځ
یو صفر د کم ک افغان صاحب یو دولس ته چې دی خواته یو صفر ورکې یو سلو شل راځي کله
نو شل په خو عمر دین انسانانو نه
بیا په افغانستان کې
البته هوا جان مبالغه وکړه او البته افغان صاحب هم شوخی وکړه دومره کوشنی هم نیم دومره غټه هم نیم
واتلاس مبي
مریم جان تاسو به سره ګرځم هوا تاسو برته وای چې کله ځوانانو سره ګرځي په اختر کې ملي ته ځي کنه کوم هغه دود ده چې ځوانان یوازې په اختر کې کوي او تا ته ډیر خوند درکوي
کلی کې موږ اخترونه ډیر تیر کړی دی او خار کې هم البته زموږ سیمه کې لګ لاندې وای مداسې دي چې درې سهارا د خلک چای جماعت تر وړي او اول ورځ ټول کلیوال ډوډۍ هم جماعت کې خوري نو هغه ډیر جالب وي خو بیا دا چې د زړه مالګری دی وي چکر ور سره لاړ شي کینی لوبي وکي دا پختر کې بیل خوان لري
یو څه پختر کې معمولا د ځوانانو ترمنځ پیښي هغه ځینې ځوانان د اختر په خوشالي شاید پردې صاحبم د خبرې موږ سره مانی ځکه دایم ځوان د محکمه ستوکی سره وکړي دوی ځان ته ځان اړوي ک او
آینه کې چا چولې وي هغه ځوان نه
نو خیر آینه کې خو سټایل دی خو اکثر کسان بیچاره د آینه کې ستکلې نو کدي سره توه اکثر ځوانان دوی خپل ځان ته توان رسي مثلا کله چې دوی لامبو خوري غرقيږي دغه مسایل هر وخت په تیر اختر کې تاسو مړ لیدلی
زمونږ نه نږدې خپلوانو په اختر کې تللی وو دا قرغې بند کې غرق شوی وو نو دا سي په ډېری کې کې حتی ځینې نوري ناوړې لوب هم کېږي په کلیوالو سیمو کې مثال مرغانو حیوانات سره جنگوي یا خپل دغه سیلامبو کوي کنه ځینې نوري داسې لوبي کوي چې هغه کې دي شي د دوی ژوند ته خطر پېښ کې دا سي ډېری کیسې شته دي
د اختر ورځ د پدې ورځ خو کته هم باید موږ د غم خبرې ونه کړو خو دا موږ دې لپاره یاد کړل چې هغه څوک چې لورته پېښ ندی مخسوی متوجی
وسی باید متوجی شي بالکل ګور خطرناک ساحو تتل په خطرناک زینو کلو به کول لکه مثال سندو ندی یا داسې بندو ندی دا خپل خطر لري سړی باید لګ متوجی وسی ژوند چې د خوګ د داسې اسانه به سړی لاس ورنه
مننه قدرمن دوستانو پردی صاحب میا کلام په داسې وخت کې سټډیو ته راوغوښته چې گزارش لیکه، نو ځکه کوشش به وکړو چې له ده سره هم خبرې لنډې کړو او د دې لپاره چې کار یې وروسته پاتې نشي.
گزارش خو که د گزارش لیکلو پسې شي بیا به ځکه زموږ چې دا راځو گزارش لیکو او تر تګه پورې، نو زه وایم چې د هغې نه خیر وسي چې بل نه دې راکړه دلته اورېدونکو سره څو دقیقې د سیاست نه ورواخه گزارش نه ورواخه.
همدا خبر ما اوس تاسو ته کوله اخره چې خایزم ډاډه کړم چې بیغمه خبرې وکم، گزارش کیږي
کیږي بالکل.
پردې صاحب همیشه اورېدونکو تاسو داسې وخت اورېدلې چې تاسو خبره جدي خبر وړاندې کړئ. په تیره بیا افغانستان خو د ملک کې چې اکثرا انفجار انتحار دا مسایل نن د اختر ورځ ده او تاسو موزیک هم د خبرونو تر بلیل چې نن به دغه خپل د خبرو سټایل بدل کړئ.
بالکل
دا به خوشاله
دی به زمزمه درته وکړي
زمزمه اوس چې خدا به ډېر ښه
کوشش به وکم. زه داریږم دا اوس هم چې زه غږیږم زه کېدی شي هغه د خبر په تونو په همغه هغه باندې به غږیږم زمزمه کوم خو رښتیا که وایم اوس مې ذهن کې څه نشته چې څه به وایم. خو یو مسله ده چې موږ اصلي د زمزمې ملګری هغه سړی نشتا او اکرام هغه چی خپلم زمزمه کی او تا تم پاس در کی چې دا وای. خیر افغان صاحب ځان غلې نیولې زبا یو ټاپه وایم وای چې اختر چې تیر شي بیا براشي د تور خاور مسافر کله راځینه
من خبر دې نه مړای.
بالکل ما دا ویل چې زبا دا ټاپه خو مجبورم کړم بل شهر سره
ته وای
تو وای زه تر ته وای او پاس راک چې زی وای.
ګوره دا اختر چې ده کنه دا د خوشحالي ورځ دی دې کې به د مینی خبرې وشي دا من خبرې وشي ته په دې کې بس د تللو مسافر خبره کوي
کنه زه ته وسته کوم
زه ټاپه درته وایم زموږ په اصطلاح زنانه ده خو خیر هم وای اختر پس باراشا زبا دروزم تور استرگی سر لاسونه نو دا ٹپا پردیس بیرا ویلا خوننی یو بلا ٹپا راتا ویلی نا پیگم
راگرزو دی تعلیمی برخی همکاری تا مریم جانی تا بکنه با مورنو غارم زکا چی نور همکاران
دا خزو سر تاو ترخوالی و شواهی تا دی نوبت بار نا
خبر داوا چی مریم جان خپل کار لگزر خلاص کرده و او دا نور همکاران چی و کاری پاتی و نو پغی ساب ما ویلی چی هم چوی و هم خورمام سواب ام بدل تل موږ او تاسو سره ګډون وکي ام خپل کار وکي. مریم جان اختر دې مبارک سه.
ها مننه کوم ډیر زیاته په پیل کې خو تاسو سخت مبارکي ویم جامع مبارک شو خپل درنو همکارانو ته هم درنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي ویم. یو ټپه به هم ویم چوي وای اختر شکر دی چې راغلی اختر شکر دی چې راغلی او په انتظار درته ډیر مودې ومه
ولی ولی
زکه چې اختر کې خوشالۍ راځي په نورو ورځو کې
تاسو هم سره خپسته وي
خو خیر
نو ځکه زه غواړم چې دغه درې ورځې زموږ د هېوادوال هم داسې که خفه وي که هر څه وي سره خوشحاله تېرې شي او دغه موږ ته یو فرصت ده. نو په نورو ورځو کې خو طبعا لږ څه ناخوالې شته په افغانستان کې، نو ځکه موږ ورته انتظار باشو چې خوشحالي راشي د خیر سره.
مریم جان هغه دود چې هغه یوازې د تاسو په ولایت کې ده په نور کې کمرنګه ده هغه څه ده؟
اگر چې زه په زابل ولایت کې زیږېدلې هم نه یم، زه په کابل کې زیږېدلې یم او دلته رالویه شوې یم. خو زما پلارجان کیسه کوي البته د ارغنداب ولسوالۍ څخه وای کله به چې د اختر ورځ شوه د اختر په سهار به وخته دغه د کور خزینه پاسېدې او دوی به په طبخي ډوډۍ پخولې داسې پاسې ورته وای دا به په طبخي پخې کړې ډېرې به پخې کړې او شروع به پخه کړه او تر څنګ به وري حتمان وي. نو بیا به چې خلک راتلل د جومات نه لمونځ به چې خلاص شو بیا به اول هر څوک چې مشر و د کلي هلته به ورتلل د وچې میوې په ځای د تازه میوې په ځای به ډوډۍ وه شروع به وه او د بتغوښه به وه وریژې به وي. نو هر څوک به چې تلل لږ لږ به یې خوړل لا بیا هم داسې په کورو باندې هم اختر مبارکي کېده او هم به دغه ډوډۍ خوړله. نو موږ ته به داسې جالب و چې موږ خپل پلار ته چې پلار جانه د دوی بیا نه مړېدل نو پلار به ویل چې دوی خو داسې ډوډۍ نه خوړه چې ځان مړ کړي.
افغان صاحب تاسې ډېر تګ راتګ له کوچیانو سره لرئ کنه، د هغو په دود کې کوم دود تاسې ته ډېر د خوښې وړ ده او اختر څه رقم لمانځي دوی؟
څومره چې ښار ته انسان نږدې کېږي پرمختګ ته نږدې کېږي عصري کېږي یا ټکنالوژي تخنیک ته لاسرسی پیدا کوي عمر یې ژوند تنګېږي. یعنې هغه کسان چې ښار نه لرې دي صداقت هغه خلکو کې دي د ښار کې مسته باید پټه د پاتې نه وي
ډېر پټ خبرې کوي.
یما ست خپل قوم چې خوږېږي هغه صداقت ته ټولنیزوالی
په اختر کې رښتینې مینه ده.
واقعیت موږ سیمه کې داسې رواج ده کله چې اختر دوه ورځې مخکې کینو پلان جوړو د اختر لپاره په اول ورځ به څلور کوره ډوډۍ کې په دوم ورځ به درې کوره په پنځم ورځ به څلور کوره د شپې به دا کې. یعنی ښه منظم پلان ورته جوړو بیا پلان مطابق ځي
تر گرمی پورے نارینا گرمی نے ارس تر دو بجو پورے خزی سر کم سے نارینا جی خزم داسی جی ہوا شچ دیر دی دیول وارد دی کلی کی چکم مسری سحار وختی ټول کلی مشران راضی اختر مبارکی ور کی نو ارس تا پلان جوړی بی جی اختر منس کی اختر منس ارس قربانی کی بی او بل تر راضی موکه دی خزو حقوق او دی نارینا حقونه یو ډول
مساوی
دی دول سی نارینا جی کور ته خزم اسی
یو به تو دای چی زی کنا و یو زلی زان کی در تا گرام بیا در نډا ډا کوي یار می کو چای دی لای وز بل تکړه د کوي
افغان صاحب جواب کا سوت وای کنه د سپلندې
بس دوه وې نو زه به جواب نه وتا وای
څنګه پزاین کې نستا
نه د مینې لر سره
که تم زړه کوم غوړی چې ډېری خبرې تاسو سره ولرو زکاریا او جالب خبرې د اختر پکې لري خو د خبرورې وخت کم ده نو مجبور تاسو سره په منې کو
او یو خبر زما یاد وشو ما په اول کې اختر مبارک کړی وای ټول ته د اختر مبارک دی خوشحال دی وسی او ټول ژوند دی د نیکمرغه ډکی
بیا هم نیکمرغه اختر ته غوړم ټول ته
هم نن کور وده